دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 9 نیټه د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنری ما په دغه ساته خبرونه کې د تحرکلي کوم د امید سره چروغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ راپورونه او تفسیر لرو خړومبې د بجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی پاکستان نیوکلیئر سپلایز گروپ کې شامل دوه لپاره نړیواله ورورولانه د ملاتړ غوښتنه کړې ده د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وایي چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او سوکالۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي ملګری ملتونه وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې ماتې خوړلې اوس د مشال د خبرونو تفصیل پاکستان نیوکلیئر سپلایز گروپ کې شامل دوه لپاره نړیوالې ورورولانه د ملاتړ غوښتنه کړې ده د پاکستان د خارجه چارو د دفتر په خبره چې د مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ د روس نیوزیلند او جنوبی کوریا د خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې کړې دي د خارجه چارو د دفتر لخوا خبرې شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د نیوکلیئر سپلایز گروپ په غړي هیوادونو ټینګار شوی دی چې دا گروپ دې غیر رکن ملکونو ته رکنیت ورکولو لپاره با مقصد صدا او بلا امتیاز ضابطه کار باندې عمل وکړي بلخوا هم خارجه چارو دفتر کې ایډیشنل سیکرټری تسنیم اسلم یو سفارتي مشن ته په دې لړکی بریفینګ هم ورکړي د هند وزیر اعظم ټینګار وکړ چې د افغانستان سره به همکاري جاری وساتي نریندر مودی د امریکا کانګرس ته تیر ورځ په واشنگټن کې وینا وکړه د وویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او زیاته یې کړه چې د یو سوله ییز باثباته او بریالي افغانستان په خاطر زموږ شمنه زموږ ګډ هدف دی ښاغلي مودی په خپله وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو ته اشاره وکړه او په ځانګړي ډول یې د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا ودانۍ یاده کړه چې د هند په مرسته جوړ شوي او روان کال مودی په خپل پرانیستی دي خو مودی ټینګار وکړ چې لا هم ترهګری د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وای ایرانی چارواکي په ایران کې د بهائی مذهب د پلویانو پر ضد کرکجنې سرګندونې کوي په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن تیر ورځ خبر کړ په کې د ایران مذهبي عدالتي او سیاسي چارواکي په انتهایی عدم برداشت ملامت ګڼل شوې دي چې په سرګند ډول د بهائی ټولنې پر ضد غلط بیان بازی کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشن په وینا خایل دي سره ځینې کسان د بهائیانو پر ضد له زور زیاتی کار واخلی د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبريال احمد شهید وای د ایران د حکومت لوري په منظم ډول د بهایانو محاکمه روانه ده د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په پوځي توګه ورپې خندان به دغه ډله غربي روسي او په نورو نړیوالو اهدافو لا نورو بریدونو ته وهڅوي تېره ورځ د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل ته په خپله وینا کې دغه چارواکي جیفري فیلټمن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ورپې خو تازه ګواښونو په اړه وویل چې یاد ډله په عراق کې د امریکا په لوا او په شام کې د روس په لوا ځواکونو لخوا د پرله پسې بریدونو نه پس په پوځي توګه ډېره کمزوري شوې ده خغلی فیلټمن زیاته کړه چې د یادی وسلوالې ډلې تازه فعالیتونو ته په کتو سره کېدی شي دغه ډله یو نوی پړاو ته ورداخليږي او کوم ساحو کې چې اوس شخړې روانې دي د هغه ځایه مالی مرستې بهر انتقالوي او لکه څنګه چې په پیرس او برسلس کې بریدونه کړي وو دغه ډول د نورو بریدونو خطر هم زیاتېږي فیلټمن وویل چې هغه وکتل چې په عراق او شام کې د ماتې نه پس چې کوم بهرني وسلوال دوی سره شامل شوي وو هغوی اوس روس غربي هیوادونو او نورو سیمو کې خپلو کورونو ته ستنېږي د هند وزیر اعظم د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته وویل چې نوی ډیلی واشنگټن سره د تاریخي محدودیتونو کمول نه پس چمتو ده چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي نریندرا مودی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړي دفاعي او اقتصادي اړیکو اړتیا شته دیوای د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې سوکاله او ثبات ته لار هواروي نریندرا مودی یو ورځ وروسته تر دې کانګرس ته وینا وکړه چې د پسپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل له باراک اوباما سره تر لیدو وروسته یو شمېر جګبوړو امریکایي چارواکو وویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ د لوجستیکي پوځي شراکت په برخه کې تړون چمتو شوی دی او ډېر ضربه لاسلیک شي د امریکا غک ډایریکټری اماندا بینټ په ترکی چارواکو غک کړی هغه کسان دي درتر دره ونیسي چې په دغه هیواد کې 13 ورځ د امریکا غک د ترکی او کوردی سانګو خبريالانو باندې بریدونه کړی. 13 ورځ د امریکا غک د ترکی سانګي یو خبريال محمد بوزرسلان هغه وخت د یو سو کسانو د ډلې لخوا وو حل شو او کیمرې ورلمه تکړه کله چې هغه په یو بمی چودنه کې د اور اخیستونکو موټر فلم برداري کوله. په همدغه ساحه کې د امریکا غک د کوردی سانګي خبريالي حدسي کامیر هم دغه چودنې په اړه راپور ورکړ لو چې د هغه سو کسانو لخوا په کوتکو وهلې شو چې ولیه د فلم برداراین من کړه او چې حدسي کامیر انکار وکړ او ځان یې د خبريالې په توګه متعارف کړو نو دغه کسانو پرې برید وکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنی د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. تمدا چې خاغلی کرزی بنند کینټکی ریاست په لویویل خار کې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د هغه پیغام لمخې چې د حامد کرزی دفتر په فیسبوک کې خبر کړی دی او پخوانی ولسمشر 13 ورځ ناوخته له کابل د امریکا په لور روان شو. محمد علي د جمعې په شپه د سلور او یا کلونو په عمر د پارکنسن ناروغۍ له امله د امریکا په یو روغتون کې سا ورکړه. د په دوه درې ویم کال کې هغه وخت چې حامد کرزی په افغانستان کې د موقتی ادارې مشر وو د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر په توګه افغانستان ته د درې ورځو په مخه سفر کړی وو. او وروسته خبر دا چې د روس ولسمشر له بلاروس څخه وغوښتل چې روس ته د خپلو زراعتي پیداواري شیانو استول زیات کړي او د هغو ممنوع شیانو مخه ونیسي چې له غربي هیوادو د بلاروس لارې روس ته قاچا کیږي. ولادیمیر پوتین دا خبرې 13 ورځ په مینسک کې د روس او بلاروس د مشرانو ګډې سیمې دي غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دواړو هیوادو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. روس په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې امریکا کینیډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې په روسیې د غربي هیوادونو د بندیزونو ملاتړ کړی دی واردات بند کړل. د مشال خبرونو پای اوس په تاسو ته د موسم حال او د کرن شوبې سراج ظهیر وړاندې کړی.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپی 95 پیسې غستل کیږي او په یو سل 5 روپی 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په یو سل یو 50 روپی 55 پیسې او په یو سل 250 روپی 55 پیسې. یو یورو په یو سل 13 روپی 55 پیسې او په یو سل 19 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 55 پیسې او په 23 روپی 75 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 90 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 250 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په پشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی دی چې هند یو باثباته سولیز او پرمختللې افغانستان غواړي.
افغانز نېچرلی ریکګنایز دټ د سکریفایسز اف امریکا هاف هلپ کریټ a better life.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د بجلی نشټوالي د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی.
مين نه کلا سره تر شي کلا وا مين نه لره خطر شو دا دغه دغه د بجلی د لوسا په لارځاني
او په مومند کې د حکومتي اداو باوجود سړکونه وران پراته دي. پاکستان نیوکلیئر سپلایرز گروپ کی شامل دول لپاره نړیوال ورولنه د کومک خواست کړی دی. د پاکستان د بهرنو چارو د دفتر په وینا د دې مقصد لپاره د پاکستان د بهرنو چارو سلاکار د چرشنبه په ورځ د روس، نیوزیلند او جمهوریت کوریا د بهرنو چارو د وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطه هم کړې دي. نور حال اسلام آباد رابعه اکرم خان.
پاکستان نیوکلیئر سپلایرز گروپ کې شامل دوه لپاره نړیوالې ورولینه د کومک درخواست کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې د مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاجی د چهارشنبې په ورځ روس، نیوزیلینډ او جمهوریه کوریا د خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې کړې دي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د نیوکلیئر سپلایرز ګروپ په غړي ملکونو زور ورکړی دی چې دا ګروپ د غیر رکن ملکونو ته رکنیت ورکولو لپاره با مقصده او بلا امتیاز ثابته کار باندې عمل وکړي. بلخوا هم خارجه چارو دفتر کې د ایډیشنل سیکرټري تسیم اسلم یو سفارتي مشن ته هم د لړ کې بریفینګ ورکړی او ویلي چې ولې په نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې شاملولو په اړه د پاکستان درخواست د اهمیت وړ دی. بلخوا د راپورونو تر مخه چې پاکستان په باقاعده توګه د امریکې نه درخواست کړی دی چې په نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې شاملېدو لپاره دې د پاکستان حمایت وکړی شي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا دا بیانونه په داسې وخت کې شاهین مخې ته راغلي دي چې امریکې ولسمشر باراک اوباما د واشنگټن په دوره د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره ملاقات کې د هند په نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې د شاملولو د حمایت اعلان کړی دی. بلخوا داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې د شاملېدو لپاره سخت قامونه اوچت کړي دي او پاکستان وایي چې نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې څکه شاملېدل غواړي چې د ګروپ سره ایټمي وسلو مخنیوي لپاره کار وکړي شي.
دا مشال ریډیو دا.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان لپاره ترهګری تر بل هر څه یو ستر ګواښ بلل دي. نریندر مودی د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې زیاته کړې ده چې هند باثباته سوله ییز او پرمختللې افغانستان غواړي. بل لور ته وزیر اعظم مودی له امریکا سره په امنیتي برخه کې د پراخو همکاریو هیله کړې ده. تفصیل احمد شیبر په دغه راپور کې راکړي.
د هند سر اعظم په هرات کې د سلما بند له پرانیستو وروسته امریکا ته ولاړ او تېره ورځې کانګرس ته په وینا کې له افغانستان سره د هند همکاریو ته اشاره وکړه او ویل چې نوی ډیلی دغه راز همکاریو ته بیا هم ژمن دی. نریندر مودی ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی.
افغانز نیچرلی ریکګنایز دټ د سکریفایسز
افغانان په طبیعي ډول د امریکا تیر قربانۍ په خپل هیواد کې د ویشي راتلونکو لپاره درک کوي، خو په راتلونکو کې به هم د امنیت او ثبات لپاره ستاسو د هڅو ډیر ستاینه وشي. هند هم د افغانستان له خلکو سره د خپل دوستۍ د ملاتړ لپاره ډېرې همکاري کړې او قربانۍ ورکړې دي. د کانګرس غړیو د هند سر اعظم د وینا توت هرکلی وکړ. مودی له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم د ځپلو لپاره په ګډه کار وکړي. د وویل ترهګری هیڅ کله پوله نه پیژني او هدف یې د نړۍ په هر ځای کې د خلکو وشل او لمنځه وړل دي.
ټیروریزم
تر ټولو ستر ګواښ دی. د هند له لویدیځه د افریقا تر پولو ټیروریزم شای په بیلابیلو نمونو موجود وي، له لشکرې طیبه نیولې تر طالبانو او داعش پورې. خو د دوی فلسفه یوه ده، هغه کرکه، وژنه او خشونت دی. مودی سربیره پر دې چې لشکرې طیبه ډله چې په پاکستان کې میشته ده یاد کړه، خو په خپله پاکستان په وینا کې یاد نه کړ. خو ده وویل چې له تروریزم سره باید مبارزه په بیلابیلو پړاوونو او درجو کې ترسره شي. د ده په وینا یوازې پوځي، استخباراتي او سیاسي فشار د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کافي نه دی. مودی وویل امریکا او هند دواړو له تروریزم سره په مبارزه کې ډېر قربانۍ ورکړې دي، نو دې ته اړتیا شته چې د امنیت په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري زیاتې شي. د هند سر اعظم یو ورځ مخکې تر دې پوسپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره کتلی وو. هند غواړي چې امریکا شپږ اټومي ریاکټرونه ورته جوړ کړي. د هند سر اعظم کانګرس ته په وینا کې د واشنگټن او نوی ډیلی ترمنځ په اټومي برخه کې همکاریو ته اشاره وکړه او د ټکنالوژي په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. مودی وویل د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لاره هواروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په روسیو کې هند، افغانستان او ایران د چابهار بندر تړون لسلیک کې چې مخه نه یوازې افغانستان ته د سامانونو ترانزیت لار ورکول دي، بلکې هند به هم له دې بندر له لارې خپل سامانونه منځنۍ اسیا ته ورسول شي. دا ایرانی چارو پوهان وایي د تړون نه یوازې د ایران اقتصادي اثر پراخوي، بلکې په سیمه ییز سیاست کې هم د ایران رول نور هم پیاوړی کوي. نور تفصیل د پامیر ساحل پراپور کې اورو.
د 2014 زیږیز کال په می کې هند، ایران او افغانستان د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې پکې هند د شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو پانګونه کوي. د تړون لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې د درې واړو هیوادونو مشرانو د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مهم اقدام وباله. د مې پر شپږشتمه د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز خبریالانو ته ویل هیواد یې د چابهار او د گوادر بندرونو ترمنځ هیڅ شخړه نه ویني. د زیاته کړه چې دا به وخت ثابت کړي چې د سیمې کوم هیواد کوم بندر زیات استعمالوي. د ویل پاکستان غواړي چې چابهار او گوادر دواړه سره وتړي. د پاکستان پر دې رسمي نظر سربیره په هغه هیواد کې ځینو شنونکو نظر لري چې د چابهار بندر په پروژه کې د هند موجودګي په اسلام آباد کې ځینې شکونه پیدا کړي دي. د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر پوهاند شمیم اختر وایي کېدای شي د تهران دا نیت نه و چې د دې پروژې له لارې پاکستان خپه کړي، خو د چابهار پروژه پر پاکستان د افغانستان انحصار کمولو یوه هڅه ده.
کیدیشی ایران دا نیت نه درلود، خو د ریل او سړک په ذریعه د چابهار او افغانستان تړل همدا معنی لري چې لومړی خو پر پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ پوره انحصار کم کړل شي، او دویم دا چې هند به له دې لارې اوسپنه او ایرانی ګیس د سمندر لارې پایپونو په وسیله بمبئی ته رسوي. نو دا ښایي د هند یوه طریقه وي چې افغانستان له پاکستانه بیل کړي.
خو د اسرائیلو په هرسلیا مرکز کې د ایرانی او سیاسي چارو استاد میر جاوید انفر وایي ایران چې اقتصادي تړونونه لاسلیک کوي نو پوره غور ورته کوي او ډیر شیان په پام کې نیسي.
له هند سره د چابهار وروستی تړون ښایي چې اول خو ایران غواړي له هند سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي، دویم دا تړون ښایي چې ایران غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي، ځکه چې افغانان به د سوداګرۍ لپاره اوس پر هند او چابهار بندر تکیه کوي.
جاوید انفر زیاتوي اسلام آباد باید پر دې ډول تړونونه خپه یا غوسه نشي، ځکه چې تر کلونو پاکستان د خپلو ګټو لپاره له سعودي عرب سره ملګری وو، حال دا چې هغه هیواد د ایران سیمه ییز سیال او مخالف دی.
تر کلونو پاکستان له سعودي عرب سره نږدې همکاري کړې ده. سعودي عرب د ایران یو لوی مخالف او سیال هیواد دی. پاکستان د ایران خپکېدو خطر باوجود له سعودي عرب سره ملګرتیا کوله. هغه وخت پاکستانیانو د خپلو ګټو فکر کاوه، اوس ایران هم هغه کار کوي او له هند سره اړیکې پراخوي. دا پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې ایران هم په سیمه ییز سیاست کې ځینې ګامونه اخیستلی شي، چې د اسلام آباد او ریاض د اړیکو په غبرګون په سیمه کې خپل توازن او ملګری ولري. بل مونږ باید دا هم په پام کې ولرو چې ایران او پاکستان د خو ګاونډیو په توګه پر اوسېدو باوجود په افغانستان کې سیالان دي. زما په فکر ایران د چابهار بندر له لارې له پاکستان سره مقابله یا سیالي کوي.
د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شمیم اختر لپاره په چابهار کې د هند موجودیت د اندېښنې خبره ده. خدای نه غني چې ګواکې د چابهار بندر پروژه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ پیدا کړي. دواړه پوهان په دې اندي چې په خالص اقتصادي نظر ورته ولیدل شي نو چابهار او گوادر دواړه به په سیمه کې اقتصادي او کاروباري سیالۍ پیدا کړي، خو دواړه باید د اقتصادي هلې ځلې د افغانستان د شخړې هواري او هلته له سولې او ثبات سره تړلې دي.
د پامیر ساحل لا پورته سورده اوردونکو په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې ډیره زیاته ګرمي ده، په ډیرو سیمو کې د بجلی د نشتوالي له کبله خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په بنو کې د بجلی نشتوالي د دغه خار خلک د کومو تکلیفونو سره مخ کړي دي؟ د عمر دراز وزیر پر راپور کې
منوسیان وایي ګرمي ډیره زیاته شوې او د بجلی نراتلو په وجه کورونو کې ژوند ګران شوې. په خاصه توګه په واړه واړه کورونو کې زنانه ډېر په مشکل کې دي. ریاض وای روزه شروع کې دو سره سم بجلی غیب شو.
مخشال کا په مش د حال و د پاتن لګی چې مش په مسلمانې شین ری صوبای کدا سې صوب دا ته تو ګورک تر شم میاشتو بجلی طریقا نشتا. شام سی واس مې نشتا، جنریټر واس مې نشتا، کیرنر وتلې دا خند کې سیره تا ویلوړي دا ګورا ودا ګرمې دو ودا رې دو.
شاهد نواز وای کورونو کې زنانه او ماشومان دا گرمی نسوزی او بجلی تش پا نام نمومی.
رمضان هم برا کمیاشتو دا تو تا گره وڑی کی بچان پا کرش روڑی شدینا پا کرش کری ساڑی گوشی دی والی سیر تنوستی یونو منا طریقہ نشتا دا حکومت تی طرف نا پچار دا جب دا بیلی بند غاورو کت پینزه منتا بیلی روشی گنتا بیلی نی.
اقبال وای روزه میاش که دا گرمی نشوالی لوجه ورخطا شوی.
من نکلا سیر تا شی کلاوا من نلی را خطو شوا دا 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 واری کی وہ ماشومان و شد و نر سخت پا تکلیفی و شاب دایی چه دید خدای نه نره ترس و که چه دا بجلی سایی که
دا بنو وابدا محکم چارواکو دو ورز ورانده شی دول جاری کرده و چه دا دوی پا وینا پا خار که با پروژه میاش که دو لس گنتی بجلی او دو لس گنتی لود شیدین کیگی خود ازای خلکو دا غفریات پاڑا مو چه کلابیا دا بنو وابدا محکم چارواکو سر تماس ونی و نو دوی وویل وفاقی حکومت نا بیا دغه فیصله واپس شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان مرکزی حکومت د روجې میاشت لپاره د هیواد په ټولو یوټیلیټی سټورونو کې د خوراک د سیزنو د بیو د کمولو او په پنجاب کې د ځانګړو بازارونو پرانستلو اعلان کړی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د حکومت تر لخه د خلکو د اسانتیا لپاره د داسې کوم پیکیج اعلان نه دی شوی. د دې په شا علتونه څه دي؟ د خالد خان په راپور کې
دا پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت په 2014 کې د صوبې په لوی روغتونونو کې د روجې په میاشت کې د رنزورانو او د هغوی خپلوانو لپاره ویړیا د روژه ماتي او پېشمنۍ لپاره د خوراک سیزونه ورکول. خو بیا په تیر دوه کالو کې صوبایي حکومت د روجې لپاره هیڅ یو خصوصي پیکیج نه دی اعلان کړی. د جمعیت علما اسلام صوبایي ستر سکتر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا شجاع الملک وایي چې د دوی په حکومت کې به هر کال د روجې په میاشت غریب خلکو ته ارزان اوړه کلی په کلی ملاویدل او په بازارونو کې به د خوراک په سیزنو کنټرول هم او
د دې حکومت خو زوین چې د نرخونو نه علاوه ته نورې څومره خبرې دي نو داسې نه محسوسېږي چې یا حکومت شته او یا چې کوم نو داسې اقدامات چې کوم نو یا کولی شي او یا کوي.
دغه شان د نوخار په بو یو سماجي کارکن او د نېشنل یوت غړی امیر حمزه خان وایي چې پنجاب صوبه کې هر کال د خوراک سیزونه په ارزان بیا ملاویدو د پاره خصوصي بازارونه لګي او دغه شان د نړۍ په هر هیواد کې د روجې د پاره خصوصي رعایت وي. خو موجوده حکومت د صوبې غریب اولس لپاره هیڅ یو اعلان نه دی کړی.
چیرې حکومتونو کې بالکل چې دا حکومت کې چې دی بالکل داسې پیکیج ورنو کو دا چې د عوام سره 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 جاتې شروع کړي.
خو بیا د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای چې دا یو سکیم لاندې دوی د غریب خلکو لپاره غوړي او اوړه د مخکنه په ارزان نرخونو ورکوي او دغه شان د روجې په میاشت کې د نرخونو کنټرول کولو لپاره ضلعی حکومتونو او انتظامی ته ویل شوی دی چې په بازارونو چاپی لګوي. دا یادونه ده چې مرکزی حکومت د روجې د میاشت نوړاندې د هیواد په ټول یوټیلیټی سټورز کې د خوراک سیزونه لکه غوړی، دال، روجې او د چینو نرخونه د مارکیټ په نسبت ارزان کړی دي. چرته چې عام وګړي او بیا په خصوصي توګه د کلي خلکو رسیدل ګران وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبیر کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې د رائټ ټو پبلک سرویسز اکټ یا خدماتو ته د لاسرسي په نوم یو قانون منظور کړی و. په 2015 کال کې د قانون لاندې خدماتو ته د لاسرسي کمیشن هم جوړ شو. خو د دغه کمیشن چیف کمیشنر هنی پورکزی وایي چې د دې قانون یا کمیشن په اړه ولس نه خبره دی او همدغه وجه ده چې خلک ته پوره ګټه نه پورته کوي. په دغه اړه زلان یوسفزی نور حال راکړي.
د رائټ ټو پبلک سرویسز یا خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن چیف کمشنر حنیف اورگزی وای چې د رائټ ټو پبلک سرویسز اکټ 2014 تر مخه ټولې سرکاري ادارې ولسته په ټاکلي شوی وخت کې د خدماتو ورکولو پابند دي. د یاد قانون تر مخه پولیس پابند دی چې په تاڼه کې ایف آئی آر سمدستي درج کړي. ډومیسایل سرټیفیکیټ په لس ورځې کې، د مځکې فرد په اور ورځې کې، په هسپتال کې عام مریض ته د درملنې اسانتیا په دوه ګنټې او ایمرجنسی کې په دیرش منټه کې ورکول، ډرایونګ لایسنس ورکول په یو ورځ کې، دننه د مړینې او زیږون سرټیفیکیټ په دوه ورځې کې، د صفا اوبو کنیکشن په دوه هفتو کې، او د میونسپل کمیټې ذمہداری ده چې په شپږ دیرش ګنټو کې دننه خزلې او ډیرانونه اوچت کړي. چیف کمشنر زیاتوي چې د یاد کمیشن جوړېدو وروسته د سرکاري ادارو کارکردګي ښه شوې ده.
که یو سټیزن ته سرویس ملاو نشي، نو هغه لوکل لیول باندې ډسټرکټ کې اپیلیټ اتھارټي هغه ته اپیل کوي، کاغذ ایس پی ایم دے، ڈی سی ایم کے دیشی، ڈی ایچ او کے دیشی، ٹھیک تھا کہنا کل تب ستا داد رسینی کی نو تب رائٹ ٹو سروسز کمیشن تھا پیلو کا، نو ستا آگے باندھے وہ کاروائی کی گی او آگا سرکاری اہلکار باندھے جرمانم پکے آئیت کے دیشی داگے خلاف قانونی کاروائی کے دیشی چکم سرکاری اہلکار پدے مقرر ٹائم کے عوام ہوتا آگا سروس مہیا نہ کو.
نوموړي جاتوی چې ډېر کم خلک د خدماتو د لاسرسي له قانونا خبر دي، او په اولس کې د یاد قانون د پوهې سیوا کې دوسر با په سرکاري دفترونو کې کار کېدل هم تیز شي.
س پینځه د پاسه سلوېخ زرا الیکټډ کونسلرز دي، نو اوس زد دی اویرنس لپاره ما یو سلسله شروع کړی دا، او زه ډسټرکټس باندې ګرځم، لکه ما اوسه پورې دا چترال، بونیر، تیمرګرا، کرک، ہری پور، پیخور کې ډسټرکټ کونسل لپاره سپیسیفیکلی ورکشاپونه وکړ، سیمینار بیاوس رمضان نه پس کو، ځکه چې دا قانون به د لوکل باڈیز کم کونسل دی، کاغذ ڈسٹرکٹ کونسل دے کا تحصیل دے، دغی بڑیر مدد کی دخل کو مسائل و حل کو لکے.
د خدماتو د لاسرسی د کمیشن د شمیری تر مخه پتیر کال کی ورتال سلویخ تو زیات شکایتونه راغلی وو چې پکې زیاتره د پولیس پر زید وو. زلان یوسف زای، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپک سو یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د برمومندو د ناخینا تر مامد گٹ سیمې پورې لږ زیات 19 کیلومتر سړک لپاره وفاقي حکومت لخوا پیسې منظور شوې دي. دغه سړک ته د متحده عرب اماراتو لخوا هم مالی مرستې ورکړل شوې وي، خو سره د دغه په دغه سړک باندې کار لا بشپړ شوی نه دی، او دغه سیمې خلک یې د ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه اړه شانواز ترکزی نور حال راکړي.
په محمود جنسی کې د ناقی نتر د محمد ګټ پوری د لوی سړک ته جوړونې منظورې شوې، او د دغه سړک ته بیا جوړونې لپاره 50 کروڑ روپۍ منظورې شوې. یا سړک لپاره د متحده عرب امارات لخوا پیسې ورکړې شوې وي، ولې بیا د اماراتو د حکومت لخوا دغه پیسې بندې شوې چې د تیر کال راهیسې یاد سړک لا هم وران ویجاړ دی.
محمد طاهر زما خپل باندې تعلق میډیکل سایټ سره دی. موږ چې د واجوړنا کم بیمار دغه کو غنا په ایمبولانس کې دیو، نو تقریبا دا چې مخکې اوس صحیح و غنا او دا کم ایډبلیو والا نه وران کړي، نو موږ په غونی نیو ټو کې بشاور ته رسیدلو. اوس په دغه د دې روډ د ورانې دوه په وجه باندې موږ په اتو غونټو کې بشاور.
یو بل ځوان وای چې هغوی به وړاندې روزانه پیښور یا د محمد او د باجوړ نور سیمو ته تلل، خو دا سات د ضروري کار لپاره هم لکلی نه وځي.
یار فل حال کار سے منجوشی ہومن تا خود دی پتہ نہ لگی، بس اگ خراب ہے لار اور زمان کے شر دے چا جوڑ کو جوڑ دے کے کنا ونو بس دا سی گئی.
ملک گل شاہ صاحب وے چوی دے پاکستان دے وفاقی حکومت نہ منن ہم کبھی چے ہوی دے سمی دے سرک لپارے پیسے منظور کرے ہوائی پکار دا کار پر زر شروع کرے شی.
منگا د زیارت د ماربل چکما قانون دی تقریبا د ورزی 3-400 گاڑی دی، او اگا چکم دے وس اگا بالکل 50 یا 20 گاڑو لراغلی دی گاڑی نشت لے لارا کے دیری کڑی دی.
بلخوا د ورکس اینڈ سروسز یا د کارون محکمه محمد جنسی وای چې هغه ته لا هم وینا نه ده شوی چې ګنه دغه سړک ټیکا یا د جوړونې کار به لچا سره وي، ځکه لدی وړاندې دغه سړک ته جوړونې ټیکا د پوز د ادارې اف ډبلیو او یا فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن سره وا. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان و درېګم، بس ماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلوم.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته، د ماشومان ما دې په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوردن کو مشال لډو دغه په پښتونخوا کې درنګ شبیلا د غرمې دولسنیم بجې کېدونکې د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې.
پاکستان نیوکلیئر سپلایز ګروپ کې شاملې دوله لپاره نړیوالې ورورولۍ نه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم ټینګار وکړ چې له افغانستان سره به همکاري جاری ساتي. نریندر مودی د امریکا کانګرس ته تیره ورځ په واشنگټن کې وینا وکړه. د ویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایراني چارواکي په ایران کې د بهائي مذهب د پلویانو پر ضد کرکجنې څرګندونې کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن تیره ورځ خپور کړ، په کې د ایران مذهبي، عدالتي او سیاسي چارواکي په انتهایی عدم برداشت ملامته ګڼل شوي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په پوځي توګه ورپی خندان به دغه ډله غربي، روسي او په نورو نړیوالو اهدافو لا نورو بریدونو ته وهڅوي. د هند وزیر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وویل چې نوې دلی واشنگټن سره د تاریخي محدودیتونو کمولو نه پس چمتو ده چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. د امریکا غږ ډایرکټری اماندا بینټ په ترکی چارواکو غږ کړی، هغه کسان دې در تر در ونیسي چې په دغه هیواد کې یې تیره ورځ د امریکا غږ د ترکی او کوردي څانګو خبریالانو باندې بریدونه کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. تمه ده چې ښاغلی کرزی به نن د کینټکی ریاست په لویول ښار کې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د روس ولسمشر له بیلاروس څخه وغوښتل چې روس ته د خپلو زراعتي پیداواري شیان واستول زیات کړي او د هغو ممنوع شیانو مخه ونیسي چې له غربي هیوادونو د بیلاروس له لارې روس ته قاچاق کیږي.
مهم خبرونه باور د سرز اسلام آباد ته. اسلام آباد کې احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او موږ ته دا غینه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په غونډه لیکلې دي. مشرق ورسپانه لیکي چې په جی ایچ کیو پینډۍ کې شوې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په ګډه غونډه کې د ملک د سلامتۍ په حق له د صورتحال تفصیلي جایزه واخیستې شوه او په 28 مئی په بلوچستان کې شوې ډرون حملې د پاکستان خپلواکۍ پر ضد وګرځوله. ورسپانه لیکي چې تر څو د ډرون حملو خبره ده، نو یو خوا خو دې لړکې د حکومت لخوا سخت بیانونه ورکړې کیږي، خو بلخوا دې لړکې چې کوم ممکنه ګامونه پورته کېدی شي په هغې هیڅ عمل رامت په نظر ناراضي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا ایو واضحه پالیسی خپلول پکار دي او امریکا لدی دا پیغام ورکړي چې پراتلونکو کې به دا قسمه حمله په هیڅ صورت کې برداشت نکړي شي. اج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ غونډې نه علاوه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سېنات غونډې ته ویلي دي چې پاکستان خپل د دفاعي ضرورتونو غافل نه دي او هند زمنګ د امن خواهش کمزوري نه غني. ورسپانه لیکي چې په جی ایچ کیو کې شوی غونډې او د خارجه چارو سلاکار سېنات ته د وینا نه د پاکستان واضح دریز مخې ته راغلی دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا پیغام په صحیح انداز سره نړۍ ته وړاندې کولو لپاره خارجه دفتر ته د حکمتي عملې ترتیبولو ضرورت دی. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت د روژې میاشت نه وړاندې اولس ته تسلي ورکړې وه چې په روژې میاشت کې باید پېشمني او روژه ماتي په وخت د بجلی لوډ شیډنګ نه کوي، خو حکومت په خپلې دغه وعدې عمل ونه کړو او اولس په یادو وختونو کې د لوډ شیډنګ سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې حکومت د ګرانۍ کنټرولولو وعده هم عملي نه کړې او د میوو، سبزیانو، دالونو او نور د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه یو په دوه شوي دي. په یوټیلیټي سټورونو کې د خرڅېدونکو شیانو معیار ډېر ناقصه دی او په رمضان بازارونو کې هم شیان په ګران نرخونو خرڅولې کیږي. ورسپانه لیکي چې د ضلعي انتظامی اهلکارانو لپاره دي چې خپلې ډیوټیانې په ښه شان ترسره کړي او د ګرانۍ مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي او چې کوم دوکانداران هم په ګران نرخ شیان خرڅوي پر ضد دې سخت نه سخته کاروایی وکړي. دې تر څنګه حکومت دې خپله د لوډ شیډنګ نه کولو وعده هم پوره کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین رسپانې په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وجل شوي او فعال د ملګرو د هوټ پاړه لیکنه خبره کړې چې وایي د سخت دریځ وسلوالو پر ضد خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلي دي د پاکستان په خاوره د افغان طالبانو د مشر د وجل کېدو تر پیښې وروسته نړیوال کولی شي د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې د حقاني شبکې او نورو سخت دریځ طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د دواړو لیکونو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د برتانوی ګارډین رسپانې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ کې وژل شوي د بشري حقوقو د فعال او خبریال خورم زکی ملګري او پلویان هوټ ښکار کوي چې نوموړي پیل کړې مبارزه به دوی مخته وړي. ناڅرګند وسلوالو د مه پر ومه پر خورم زکی هغه وخت ډزې وکړې او هغه وواژه چې نوموړي له خپل ملګرو فعالانو سره د کراچۍ ښار په یوه رستورانت کې ډوډۍ ته ناست وو. د زکی ملګرو ویلي چې په هیواد کې له فعالو اسلامي او فرقه ییزو وسلوالو ډلو نوې ریګي او دا چې د هغوی پر وړاندې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د خورمزکی د وژلو ذمهواري په دې ویلو سره وروسته ومنله چې ګواکې هغه هڅه کوله د اسلام آباد د سور جماعت د مشر ملا عبدالعزیز په خلاف په پولیسو کې رپورټ درج کړي. لیکنه کاږي زکی نه یوازې دا چې د خپلو انټرنیټي لیکنو او کارونو په ترڅ کې یې اسلامي سخت دریځي ننګول بلکې په هغو غونډو کې یې ښکاره جاره برخه اخیسته چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو او د هغوی د مشن د غندلو لپاره د هیواد په بېلابېلو برخو کې به جوړېدې. بلخوا د وال سټریټ جرنال یو لیکنه وایي د مې پر 21مه په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې وژنې نړیوالو ته فرصت په لاس ورکړ چې پر پاکستان له حقاني شبکې او همداراز نورو سخت دریځ طالبانو سره د مرستو نه کولو خبره ومني. د لیکنې تر مخه طالبانو او لال قاعده سره تړاو لرونکي حقاني شبکې له 2015 کال راهیسې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. لیکن وای په افغانستان کې د حکومتدارۍ خراب نظام تر ډیره د لامل شوی چې په هغه هیواد کې طالبان لا هم له بشپړ ماتې سره نه دي مخامخ کړل شوی. خو هم د لیکنې تر مخه د طالبانو د نه ماتې دو تر شاغټ لامل له هغه سره د پاکستان د پوځ او د هغه هیواد د استخباراتي ادارو ټینګ ملاتړ دی. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي د طالبانو په حمایت کولو سره افغان حکومت ځان ته محتاج او له هند سره د اړیکو له پیاوړي کولو لري وساتي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
عراقی فوجان د فلوجه خار لور ته ور مخته شوی دی خو د خار ل دننه د سخت مزاحمت سره مخ دی. عراقی ځواکونو له سبان دو ونو رئیس د فلوجه د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی او ملګرو ملتونو د خار دننه ملکیانو ته جوړ اندېښنه ښکاره کړې ده. په دغه اړه احمد شیبر نور معلومات راکړي.
عراقی فوجان د فلوجه شهر جنوب ته ورننه وتلې دي. پوجان وای چې دا شهدا په نوم سیمه یې نیولې ده. د می په درویشتمه د عراق سرجازم حیدر علی بادی له داعش څخه د فلوجې د نیولو لپاره پوسته د عملیاتو اجازه ورکړه. ملګرو ملتو د چهارشنبه په ورځ اندېښنه ښکاره کړه چې په لسګونو زره کسان د فلوجه په ښار کې بند پاتې دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو اهم آهنګ کوونکی لیز ګران د رویټرز څخه ستیره ورځ وویل چې په فلوجه کې محاصره خلک له خطرناک وضعیت سره مخامخ دي. ګراندی وویل یو نیم کس چې له فلوجه څخه راوځي د ډیر بد وضعیت خبر ورکوي. دا وایي موږ په فلوجه کې د ملکیانو شمیره کمه ګڼلې وه. موږ داسې فکر کاوه چې له 40 تر 50 زره پورې ملکیان له سخت خطر سره مخامخ دي. خو اوس چې کوم کسان راوتلې دي هغوی موږ ته ویلي دي چې شاید تر 90 زره پورې ملکیان لا هم د فلوجه دننه وي. دوی هلته بند پاتې دي او خوندي نه دي. ګراندی زیاته کړه چې شل سره ډیر کسان تر اوسه له فلوجه څخه په ډیرو سختو شرایطو کې چې څو ورځې یې پلی سفر کړی دی راوتلی دي او یو شمېر کسان د راوتلو په وخت په لاره کې له منځه تللي دي. فلوجه د مرکز بغداد د جنوب په 50 کیلومتره کې پرته ده چې د 2014 کال په لومړیو کې دولت مخالفه وسلوالو ونیوله. د فلوجه د نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره شیعه ملیشه مرسته کوي او د امریکا په مشرۍ الوتکې د حواله لارې ملاتړ کوي. جرمنی اژانس خبر ورکوي چې د شهر له دننه له عراقي ځواکونو سره سخت مقاومت کوي شي. پوجان وای چې داعش وسلوالو د شهر دننه تونلونه ایستلې دي او له دغو تونلونو څخه د پوجانو د تیز پرمختګ مخنیولې ده. په روسیو میاشتو کې داعش د عراق په لویدیځ کې پراخې سیمې له لاسه ورکړې خو د عراق په شمال کې دغه هیواد دوهم ستر شهر موصل لا هم له دوی سره دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
له لندن خبریدونکي ورسپانې شرق الاوسط له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران او روس پر اخیدونکو اړیکو تکتنه کړې ده. لیکوال وایي په افغانستان کې د داعش تر فعالیت وروسته دواړه هیوادونه د پردې شاته له وسلوالو طالبانو سره رابطې پیل کړې دي. د دغه لیکنې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د شرق الاوسط ورسپانې لیکوال محمود رحماني په سر کې لیکي چې د څلوېشت کلونو جګړه د دې لامل شوه چې هر هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې خپلې ګټې پر مخ یوسي او د هغه هیواد له کورنیو کمزورتیاو ګټه پورته کړي. له دې وروسته لیکوال په دې وروستیو کې د ایران او روس له افغان طالبانو سره رابطو ته کتنه کړې ده. دی لیکي چې ایران او افغان وسلوال طالبان یو وخت د یو بل سخت دښمنان وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د راپورته کېدو وروسته یو بل ته نږدې سوي دي. د لیکوال په خبره ایران د شیعه هزارګانو او په کابل کې میشتو رسنیو په واسطه د افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې وهي. د امنیتي چارو یو پو خان شیمن لیکوال ته ویلي چې له طالبانو سره د رابطې له لارې تهران غواړي د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې ناکامه کړي. د کارپو په وینا طالبان دا وخت له سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي او غواړي چې تهران ورسره کومک وکړي. دغه څه لیکوال دا هم وایي چې تهران د روس او طالبانو په منځ کې د رابطې جوړولو کې کردار ادا کړی دی. د په وینا روس هم غواړي چې د داعش پر ضد سیمیزي حلې ځلې پراخ کړي او له طالبانو سره تعلق هم په دې تناظر کې دی. د شرق الاوسط لیکوال محمود رحماني د افغانستان لپاره د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف حواله ورکوي چې ویلي وو ماسکاو د داعش پر ضد له افغان طالبان سره رابطې کوي. خو د لیکوال په خبره په کابل کې د روس سفیر دا خبره ردوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر مند وغوت ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پا جوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
سب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیکي جوړتیا د پالیسۍ له کبله دا وزیرستان غونډه کې خیسته سیما د ترهګرو پاړه بدل شوه. دغه لیکنې مهم ټکی اورو. افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان پاړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ نه یوازې دغه د جنت غونډه خیسته سیما د جنگ په میدان بدل کړه، بلکې دغه ځای د ترهګرو یو داسې اډا جوړ شوه چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دیر شو. دی وسلوالو ډلو د سیمې مشران وجل او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالی ځای پاتې شو هغه یې په خپلو قومندانانو ډک. دی وسلوالو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول، بلکې د پولې هغه خوا ته هم په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. افراسیاب خټک وړاندې لیکي اګر چې په دې سیمه کې یو شمېر پوځي عملیات ترسره شو، بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی. د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بېکوره شوې. د میرانشاه او میرالی بازارونه ړنګ شو، د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو. افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بې کور شوي خلک خپل سیمو ته ستانه شي، کورونه یې بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي. په ښکاره خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړي، خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی. افراسیاب خټک په پای کې درې تجویزونه ورکوي. لومبې دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دویم دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کړي، او دریم دا چې د بیکورشو خلکو د بیا ودانۍ لپاره د یو داسې کمیټې جوړ کړي شي چې د قبایلي سیمو د پارلمان په غړو او قبایلي مشرانو مشتمل وي، او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغل په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا خولې.
د هر څه د مشال ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اسپانه لیکل دي. په قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین د ناکامۍ سره مخ شوې ده. ورسپانه د دې ناکامۍ وجوهات هم په ډاګه کړې دي. تفصیل د ګل ایاز نور.
ډان ورسپانه په قبایلی سیمو کې د تعلیم پر موضوع اداریه کې لیکلي کسه هم حکومتونو په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو لپاره لوی دعوی کوي، خو اوس هم سلرشت میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. یوازې په قبایلی سیمو کې د تعلیم محکمه په دوه میاشتو کې د 1.5 لک ماشومانو په پرایمري سکولونو کې د داخلولو کې ناکامه شوي دي. دا کمپاین د مې 1.5 منټې پورې وو. ادارې کې راغلي چې په دې 3 کلنې پروژه کې تر 3 لک پورې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو هدف وو، خو دا کمپاین غیر موثره، د امنیت نشتوالي او تعلیمي پلان لپاره وسایلو کمښت سره مخ دي. ډن رسپان لیکي په 2009 کال کې په اسواد کې وسلوالو طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز لګولې وو، او شاوخوا نه سب سکولونه یې په زوره بند کړی وو. رسپان لیکي چې کله وسلوالو اسان هدف سکولونه شول، نو د بریدونو ویرې لکبل په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو شره ډیره زیاته کم شوه. رسپان لیکي باید انتظامیه د سکولونو ودانۍ جوړولو سره سره د ماشومانو د داخلولو خبره هم په پام کې ونیسي. په دې کې د جنکو په تعلیم زیاته توجه پکار ده. ډان رسپان په نړۍ کې د 200 ملکونو کې د ترهګری پیښو معلوماتو راغونډولو ادارې په حواله لیکي چې په تعلیمي ادارو بریدونو په فهرست کې پاکستان په لومړیو کې دی، او د جنکو تعلیم تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. ډان ورسپانه د خپل د یو رپورت په حواله لیکلی چې د سواد په منګور کوټ کلی کې د جنکو تعلیم لپاره سکول نشته، نو پلاران خپل لوریانې د هلکانو سکولونو ته لیږي. په دې لړ کې مقامي انتظامیه او حکومت هیڅ قسم ګامونه نه دي پورته کړي.
ل کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د کورمې په صدې بازار کې د نالو مارکیټونو صفایي د ټاون کمیټې د دفتر ذمہواری ده، خو د بازار دکاندارانو وایي چې د ټاون کمیټې د کار نه مطمئن نه دي. که دوی ورته خپل ستونزې یو سي، نو د دوی ستونزو ته سو غوږ، د دوی غوښتنو ته سو غوږ نږدي. په دغه اړه باندې طارق ورغزه نور معلومات راکوي.
په کورم کې د ساده بازار دکانداران وایي چې دوی د ټاون کمیټې د کار نه مطمئن نه دي، ځکه چې د بازار صفایي لپاره د صفایي عمله په ورځو ورځو نه راځي، چې له امله په بازار کې د ګندګۍ ډیرانونه جوړ شوي دي. په سیمه کې د انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم یو غړی حاجی حنیف جان مشال لوډیو ته وویل چې په ټاون کمیټې کې د صفایي عمله په خپل مرضی سره کار کوي، او داسې لګیږي چې دوی څوک مشر نه وي.
کله لختي باندې شي کنه موږ د خبره ته مجبور شو، زموږ پر لکه نسګر هم پر لختي یا په خپل پیسو خلک
نور اکبر بنگش پنما د کمیټې یو بل غړی وای چې په سیمه کې ټاون کمیټې د هغه کسانو کار کوي کوم چې وس او اختیار لري. د غوښتنه وکړه چې چارواکي د هغه کسانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي.
ټاون کمیټې عمله حکومت هغه خپل ډیپټي بالکل نه کوي او مطلب دې چې برینوم بلډینګ شته د ټاون کمیټې او تنخواونې خلی په کورونو باندې او هیڅ قسم تا کور دغه نه کوي. ټاون کمیټې
د ټاون کمیټې مشر چارواکي نوید حسین مشال رډیو ته ویل چې دوی د هغه کسانو خلاف سخت ګام اخلي کوم چې خپل ډیپټي په صحیح توګه نه کوي. نوید حسین وایي چې په سیمه کې د بازار صفائی د دوی په ترجیحاتو کې دی او زیاته کړه چې په ورځ کې د دې دوه ځله صفائی د ټاون کمیټې لخوا کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوردونکو سرازو د باړې خیبر ایجنسی باړې پاړه یو راپور ته د دغه سیمې خلک ګیلمن دي چې دغلته د وران شو کورونو سروې په سمه توګه باندې نه ده شوې. بل دا دی چې د دوی کم تاوان شوی دی د هغې معاوضه ورته لانه ده ترلاسه شوې. نو تفصیل اورو د فرهاد شینواری نه په دغه راپور کې.
د خیبر ایجنسی باړې ته ستان شوی کډوال وای چې هلته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره کومه سروې روانه ده د هغې نه دوی مطمئن نه دي او د سروې ټیمونه دوی سره ښه چلند نه کوي. په دې هکله د باړې سپا قبیلی یو تن ساکب پریدی مشال ریډیو ته وایي
خو موږ ته نه یو خوښول و چې زه ته خپل کور وښیم کن ته ون شوی و دغه ته ویه یې کنه چې روشه د کور وګوره د سروې وګوره نو د سر هغه ور نږدې کېده یم نه شیغه زوی دم نه شوی ده د خپل زوی نه شړې چې څه لور شه.
او د باړې تورا به پریدی وویل
چې ډېر زیات کورونه پاتې دي په سروې نه چې شوی نه دي موږ دا ویو چې په دا کې لګ ټیم بل اضافه کی او خلکو چې کم کورونه وران دي چې هغه په وخت باندې موعظه ورکړي چې د خپل کورونه بیا بوز.
او نجیب پریدی وایي کور مې ډنګ شوی خو تر اوسه په سروې کې شامل نه کړ.
دا لار دا سره ولدان د ځینې وکړل د نور د ګرشه پرته وشول مو کور نه شای پاورز باندې زوم نه وسم سوالونه تا کوي خو لا کار ونه شو. کور سروې دا وکی چې کم جایز حقوق یې مې وسره یې کنه اره مې لارو کی
په باډا کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو د سروې په لړ کې مو چې کله د باډې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان رای واخیسته نو دوی وویل
کپاغي باندې چې شکایت وي د چا کور پاتې شوی وي نو هغه ته موږ ټایم ورک او لس پنځه لوتر چې په هغه ټایم کې په دوباره غي زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاج کوي. خپل هغه کمپلینټ به دوباره ویریفای کیږي او چې کله ویریفای شي ایکسپټ شي یا ریجیکټ شي دغه وجه به هغه ته مالک مکان ته خودل شي بیا به دغه نه بعد موږ ان شاء الله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
د خیبر ایجنسی د باډې خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د دوی په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید د بیا رغولو لپاره د ورته زر تر زره معاوضه ورکړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې زیاته کوي
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او اوردونکو هم دې سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. روانو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي. د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندر له اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
ہیر کڑم کدے او زلفا دیدن سے کڑم گھنے دل دے مرشم بیا مزے کا گنے دغم آب دے مرشم بیا مزے کا رایا دے حغش بے کا زمانت رسیارا
زمان خفقی